السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د و ماتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان یو سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسئلو خبرې کوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی هم دغه خبرو ته خوشبيني څرګنده کړې ده. دا راپورونه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیکدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارلمان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شمې په ورځ هغه مهال چې د وی غونډې په اړه راپور ورکولو لپاره د خاروالۍ هوټل ته ورغلی وو ونیول او همداراز د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونه کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمهییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږتنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیز کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه کوله او وژل. د صدیقي پر هوایی اډې د حمله مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحدو ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې برید کړی و او لږ تر لږه 190 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم وغنده او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې یې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي که له دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بېل قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روسي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل ولولې زموږ په پانه ته سر ورخکارا کوي آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هیله څرګنده کړې چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملو وروسته ترنګلې شوي. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې په نښه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورن له کرښې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي وو چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هوارې کړي.
دا هیئت د پاکستان راغی د نوملي ځل دپاره د ډیر وخت نه وروسته. دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي. په هغه مشکلاتو او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زو امیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ راتګ نه کېدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې دا زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خنډونه وو. د پخوانیو مقرراتو له مخې افغان لاری چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بېل پاسپورت او ویزو تګ راتګ کوو. خو په دې وروستیو کې پاکستان افغان لارې چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت وټاکه چې له هغه وروسته باید ویزې او پاسپورټونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوری په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیره سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیلې ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش به
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د شمیر افغان سوداګرو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبرې وشي. د هر څه په روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برمته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي. یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادی زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالویدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي، په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
و موردل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبه ورځې له بمباری وروسته کړکېچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 4 لس لکه افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسېدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمېر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان له حکومت غواړي چې د دغو کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو 30,000 افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او 30,000 افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبري وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم 10 لس لکه افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه نوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټه پورې وخت ورکړي سو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسې په پاکستان کې وسیږي او دا چې وسله دغه هیواد استل کیږي اندېښمن دي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وای دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15 به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1,500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړلیک ته رائے ورکړي. دغه پریکړلیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رائے په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رائے د امریکا لخوا و. تفصیل احمد تکلاور.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فاندرلن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډیره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی پروژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژدار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت
خلق کې دغه شای لیدل کېږي. دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي، دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چېرته فامیل ورسره مثلا مېرمنې لورې زوی کوچنی مور یې دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي. کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو، داشت سیبان دوایی چی کلا تاش سیگرت وی پا خپل خونه که وحیل تا ماشومان در سره وی، نو بیا وی تر تاس و اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاس و مرمن تا ستاس فامیل دوی تر تاس دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن آورده داده که دوی چر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لدغ عمل چ خزان خلاص که لدی بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دی دوی په خو خواصو کې تغیرات راځي او لغنه لریواله غوړه کوي.
bale او که چیرې د سیونې نو واځي خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
bale 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 او ازرار ټولنه ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټول بعد پایلې لري، دا ورسره نختی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی کولی چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یوه سوده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولې د خوالې نه روزه کوي، چې خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي چې نه باید روزه کنه، په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادتو کې، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زب هم باید تړل شوی وسي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړللو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیارېږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په دا سره نه سکرولی، همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روسماته دوی په لانچه، یا هم پیشلمای دوی په لانچه، یا هم نورځ په جریان کې دوی لانچه سره کوي. نو خبره چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورونا له نورې نه، چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیږ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکلمو د زابل اوسیدونکو روح الله او تک سره مرکه کړي، نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپل کارونو ترڅنګ د میاش کې عبادت هم وخت ود او همدارنګه دغه سی کارونو تر سره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مان سي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي، نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي، سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بدر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه سي، بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بېځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بېوظیفه شوي دي. دغه بېوظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کی اته تر وهلو رسیدي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړ شهیدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې تر سره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده د زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایې سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلواري دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وخت ته روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د ټرافیک پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وای فقط یو پنځه دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې وسه بیا پښیمانی لري. اته دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمی کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره دا وندارنګه، نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سو که د بند خبره سي، دا د بند خبره سو نو کدي کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ سره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي، او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیا وسلات سره وسی ان شاء الله ورسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډیر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه ته هغه کسان چې حضور لري که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستي کسان نه وي، هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي، هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي، ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلې وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرون په لین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دوکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنې له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشت کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کار نو سم توجه سی او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت، دا د اطاعت میاشت، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور دی ودان، ډیره مننه، خوشاله اوس.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه دی الله جل جلاله له هیرې او د الله حضور سره او د عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بي ځای بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا وتګي ساتلای. حتا پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب دې بد خبرې په بدی سره نه دي. روژه دې مؤمن کار دې مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه‌شنبه ده او د اووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځ ته راځي. چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډول دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش دمخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله. صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایع ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجوداتو لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو
ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپل دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژې کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غاښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة توریې لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا بې قاعده رسي، غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري. تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په
دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
کړی د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زړه مې ډک دی ستا ستا دیدن دران لره زړه مې ډک دی ستا دیدن دران لره زړه مې ډک دی ستا دیدن دران لره بارانشت ستا یادونه جدای ده تال ریم ترخا مسافری دا هوای خا تاریک دا تنهایی دا لتال ریم ترخا مسافری دا هوای خا تاریک دا تنهایی دا لتال ریم ترخا مسافری دا لتال ریم ترخا مسافری دا